مشال ریډیو ته استلی مشي د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د شورو ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو یو ځل بیا په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په امریکا کې د سانډي په نوم سمندري طوفان یو شمېر سیمو ته رسیدلی. ولسمشر باراک اوباما به نن د متاثره سیمې نیوجرسي کې له خلکو سره ویني. د پاکستان لپاره د امریکا نوی سفیر ریچر اورسن ویلي په دغه هیواد کې کار ته خوشاله دی. 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو، خو اول ورځو زموږ همکار منور شاته او د دې غړي تازه خبرونه ترې ورو.
اول د خبرونو سرټکی، په امریکا کې سانډي نومي طوفان الکتر لګه 15 کسان وجلی او په لکونو او خلکو ته بجلی بند شوې ده. د هډ لپاره د پاکستان نتري د حاجانو لومبي پروازونه کراچي او اسلام آباد ته رسیدلې دي. او افغان ولسمشر حامد کرزي د باکس مقابله په ګټلو حمید رحیمی نومي لوبغاړي او ټول ملت ته مبارکي ویلې ده. او سپام وکړی ته خبرونو تفصیل ته. په امریکا کې د سانډي په نامه سخت طوفان لک تر لګه 15 کسان وجلی او د هیواد په شمال ختیځه برخه کې د مهال تقریبا 80 لک کورنۍ او کاروبارونه بجلی نه لري. په نیویارک کې د دې طوفان له وجې لک تر لګه 13 کسانو د وجل کېدو خبرونه دي. د خار د ګل د ورځې په اخیری ساعتونو کې د طوفان د ځپل کېدلو له وجې د هیواد په آفت زده خارونو کې شامل کړل شوی دی. تیر ورځ د امریکا صدر باراک اوباما ویل د طوفان استون زلا هم نه ده تیره او غواړي چې په نیوجرسي ریاست کې د سیرونو سره وویني. هلته د یاد ریاست گورنر کرسټي وای دلته د بجلی د بحالولو کار کیدی شي چې د دوو نه تر لسو ورځو پورې وخت واخلي. پرون د نیوجرسي د دورې نه پښ نوموړي وویل
د تلو نه وړاندې مې یو بیا پر ټلیفون د صدر اوباما سره خبرې وکړې او تاسو معلومه ده چې هغه ژمن دی. هغه ته معلومه ده چې نیوجرسي په سختو ځپل سو ریاستونو کې شامل دی او صدر زموږ سره کار کول ته ژمن دی چې دا باور کړي هغه څه چې بیا ودانولو ته ضرورت دی جوړ دي سي. او زه د دې همکاري لپاره د هغه مشکور یم.
بلخوا په نیویارک کې د ځمکې لاندې د ریل ګاډي نظام بند دی او په ځپل شو سیمو کې ډېر ایرپورټونه د ریل ګاډو لارې سړکونه او بندرونه تړل شوي دي. خو چارواکي وایي د دوه ورځو د بندېدلو نه پس به نن نیویارک سټاک اکسچینج او په واشنگټن کې وفاقي دفترونه خلاص شي. پاکستانی رسنۍ وایي د هډ لپاره د پاکستان نتلي د حجان رومبي پروازونه کراچۍ او اسلام آباد ته رسیدلي دي. پی آی ای د رومبي حج پرواز د لارې تقریبا 3500 حجان نن سهار اسلام آباد او تر 300 نه زیات یې کراچۍ ته ورسول. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا په بینظیر انټرنیشنل ایئرپورټ حجانو ته هرکلی کړی. په دغه موقع مطبوعاتو سره خبرو کې نوموړي وویل چې سږکال حجانو ته په سعودي عربستان کې مناسب سهولتونه ورکړل شوي وو. ولسمشر حامد کرزي حمید رحیمی ته د امن په نوم مقابله کې په بریالیتوب مبارکي ویلې ده. د ولسمشر د دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼوای خاغلی حامد کرزي د تنزانیایي سیال په وړاندې د باکسینګ په مقابله کې د حمید رحیمی د بریالیتوب له امله هغه او د افغانستان ټول ملت ته مبارکي ویله. تیر شپه د سولې لپاره د مبارزې په نوم د افغان باکسر حمید رحیمی او د هغه د تنزانیایي سیال سعید امبیل واترمنز د لوی جرګې په تالار کې دغه مقابله وشوا. حمید رحیمی په اووم پړاو کې امبیل وا ته ماته ورکړه او د باکسینګ د بینل برازمی منځنی وزن د قهرمانې کمربندې لاس ته راوړه. ولسمشر کرزي حمید رحیمی ته مبارکي ویلو تر څنګه د سعید امبیل وا قدردانی هم وکړه چې افغانستان ته راغی او دلته سیالي وکړه. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د 2014 کال د ولسمشرۍ ملي شورا او ولایتي شوراګان د انتخابات لپاره مهالویش ترتیب شوه چې تفصیل به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي شي. د یاد کمیشن ویان نور محمد نور مشال ریډیو ته تایید کړه چې د دې مهالویش لمخې به د افغانستان ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د 2014 کال د اپریل په 15 نیټه کېږي. نوموړي زیاته کړه
دا ټاکنو خپلواک کمیشن پرې باندې ژمن ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغانستان د اساسي قانون مطابق ترسره کوي. په دې برخه کې انکشافات ترسره شوي دي. سبا به د ټاکنو خپلواک کمیشن رسمن د یو خبري غونډه لارې د راتلونکو انتخاباتو هغه تقسیم یا هغه کارونه چې موږ مشخص کړي چې په کوم تاریخ باندې ترسره کیږي دا به اعلان کړو.
ولسمشر حامد کرزي سوسواره ډاډ ورکړی چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباته په خپل وخت سره کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن یو وار بیا له ایران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په اړه جدي خبرې پیل کړي او ټینګار یې وکړ چې د خبرو اترو وار به د تل لپاره خلاص نه وي. میرمن کلینټن په سرایګو کې د یورپی یونین د بهرنی پالیسۍ د مشر کیترین آشتن سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې تهران به د دغې لانجې په اړه زر جدي او په ښه نیت خبرې شروع کړي. کیترین آشتن چې د ایران سره د نړۍ د لویو قوتونو د خبرو مشري کوي وویل چې یورپی چارواکو تیره هفته د ایران د اټومي خبرو د لوړپوړي منځګړي سید جلیلی د همکارانو سره لیدل کتل کړي. نوموړي دا هم وویل چې هغه به ډېر زر د جلیلی سره ملاقات کوي. ایران ویلي اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی. بلخوا د اسرائیل د دفاع وزیر وای ایران چې د اټومي وسلو د جوړېدلو د هڅونه لاس اخیستی دی دوی د فعال حل لپاره د هیواد خلاف د پوځي اقدام امکان لري کړی دی. د برتانوي ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف سره په مرکه کې اهود باراک ویلي په اوړي کې په سمدستي ډول د بحران امکان په داسې حال کې له منځه تللی چې کله ایران د خپلو غني شوو یورینیمو په دریو کې یوه برخه د غیر پوځي مقصدونو لپاره د استعمالولو انتخاب وکړ. نوموړي زیاته کړه د ایران د ګام سره د هیواد خلاف حقیقي ګامونه د اتو نه تر لسو میاشتو پورې ځنډي دلیدی. او بل خبردا چې د شام د مسلې لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ مشترک استازي په چین غږ کړي چې د هیواد کې د تشدد ختمولو په لړ کې د فعال رول ولوبوي. لخدار براهیمی دغه غوښتنه نن په بیجنګ کې د چینی وزیر خارجه یانګ جی چی سره د ملاقات پر مهال وکړه. دغه ملاقات د شامی حکومتي ازواکونو مسله یاغیانو ترمنځ د براهیمی لخوا وړاندې شوې دزبندۍ د ناکامۍ کې د لو سورز برستا تر سره شو. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړه چې تر اوسه د سمندري طوفان بحران پایتان نه دی رسیدلی. اوباما باندې نیو جرسی ته ځي. دغه طوفان 22 ریاستونه متاثر کړی دي.
We certainly feel profoundly for all the families whose lives have been upended and are going to be going through some very tough times.
او په اونیس پروګرام ستونزې او سرکار کې د پیښور د سکولونو په مسلو خبرې کوو.
تر په ټول صوبې کې 28000 سکولونه دي. 28000 او دا بالکل د دې خبرې سره اختلاف نکوم چې زمونږ اوس هم ډېر ځایونه داسې دي چې هغه توجه مستحق دي.
د مشال تر څنګ یې واوري. رازو د خبرونه لومړي رپورت څنګه تاسو په خبرونه کې باورید. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړه چې تر اوسه د سمندري طوفان بحران پایته نه دی رسیدلی. د سانډي په نامه دغه طوفان د امریکا ختیځ برخه سختې زپلی او زرهاو کسان یې خپل کورونه بي ځای کړی دي. ملیونونه خلک له برېښنا بي برخې شوي او ځمکني او هوایي ترانسپورتي نظام هم په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې چې اوباما سخت مصیبت زپلی ایالتونه اعلان کړي دي زندول شي ودي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار نورياس نوري ناورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې د سنډي په نامه د سخت سمندري طوفان ستونزه تر اوسه نه ده لری شوې او اعلان وکړ چې غواړي نن چهارشنبه له ختیځ طوفان زپلي نیوجرسي ایالت څخه لیدنه وکړي. اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې مخکې اوهایو ایالت چې مهم ایالت بلل کې خپل سفر لغوه کړی او نیویارک او نیوجرسي ستر مصیبت زپلي ایالتونه اعلان کړي دي. په دغه اقدام سره د ایالتونو هغه اوسیدونکو چې دغه طوفان زیات زیانونه ور اړولي له فدرالي مالی مرستو برخمن کیږي. اوباما په واشنگټن کې سره صلیب ته وویل چې راتلونکي ورځې به ډېرې سختې وي.
We certainly feel profoundly for all the families whose lives have been upended.
موږ یقینا له ټولو هغو کورنیو سره ژور احساس لرو چې ژوند یې متاثر شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به هم له سخت حالت سره مخامخ وي چې ښایي اونۍ او میاشتې دوام وکړي. د دوی لپاره تر ټولو مهم پیغام چې لرم دا دی چې امریکا له تاسو سره ده. موږ ستاسو شاته ولاړ یو او هر هغه څه به تر سره کړو چې تاسو وکولی شئ بیرته په خپلو پښو
ودرېږئ.
د اوباما رقیب جمهوری غوښتونکو میت رامنی هم دغه طوفان له امله ځینې انتخاباتي کمپاینونه لغوه کړي دي. د سند په نامه طوفان د اټلانټیک تر ټولو سخت سمندري طوفان دی چې د امریکا ختیځ برخه ځپي. تر اوسه پورې په امریکا او کاناډا کې د 28 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغه توپان له امله شاوخوا 1 میلیون وګړي له خپلو کورونو بې ځایه شوي او سختو توپانونو له 6 میلیونو زیات خلک له برېښنا بې برخې کړي دي. په نیویارک ښار کې سمندري توپان تر ځمکې لاندې ترینونه یا مترو او د موټرو د تېرېدو تونلونه له اوبو ډک کړي دي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ وویل چې ښایي مترو ونشي کولی تر 4 یا 5 ورځو بېرته خپل فعالیت پیل کړي. په نیویارک ښار کې د اسهامو د تبادلې بازار پرون هم تړلی و. دا د 1980 راهیسې لومړی ځل دی چې دغه بازار د خرابې هوا له امله پرله پسې د 2 ورځو لپاره تړلی پاتې کیږي. په تیرو 48 ساعتونو کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ګډوډې شوي دي. د نیویارک ښار 3 لوی هوایي ډګرونه هم پرون بند وو. تنظیمونکو د مسؤلیت د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د برېښنا د تولید د 2 اټومي تاسیساتو فعالیت درولی دی. بیا تر اوسه نه ده روښانه چې دغه سخت توپان به څومره زیانونه اړولی وي، خو اټکل کیږي د زیانونو اندازه به لسګونه میلیارد ډالر وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په روانه خبرونه کې راځو. د 19 پروګرام ستونزې او سرکار ته د نن په پروګرام کې به د پیښور د خوشا سیمو د سرکاري سکولونو په ستونزو خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار مجید بابر دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د پیښور د متری سیمې په ملازو سیمه کې د ځایي خلکو په وینا په 1901 کال کې یو پرایمری سکول جوړ شوی و، خو د سده پاسه سلو کالو تیرېدونه باوجود دا سکول اوس هم پرایمری دی. ځایي خلک غوښتنه کوي چې دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. زموږ د نننۍ خبرونې موضوع همدا ده چې د پیښور د کلیوالو سیمو د دا ډول سکولونو درجه ولې نه لوړیږي.
وی علمیه ده چې دا سکول په کال 1901 کې یعنی 1901 کې جوړ شوی دی او دا وخت کې پرایمری سکول او دا تر اوسه پورې یو سل دیارلس یا 12 کلونه دی وشو. تر اوسه پورې دا سکول اپګریډ شوی نه دی.
یو طرف سرکاری سکول له اول تر اوسه پورې مغه پرایمری دی. دا رنګ دا کم وړي چې دینو دیم پنځمو کې دی زنه نو بیا اغه نه پس دی سره نو څه داسې دغه وینه بلکلی تتلې نشي.
موجوده سکولونو ته بنیادی سہولیات موږ ورکو یا جا موږ نوي سکولونه هم جوړو. موجوده سکولونو کې دغه اپګریډیشن هم کوو.
زمون همکار اسرار تل د متری ملازو سیمه ته تللی دی او دا راپور برابر کړی دی.
د پیښور د متری یونین کونسل په پلوسۍ ملازو کلی کې جوړ د هلکانو پرایمری سکول یو صدای تیرېدو وروسته هم هغه شان پرایمری پاتې دی. د سیمه اوسیدونکو وایي چې دا سکول په کال 1901 کې جوړ شوی چې د پیښور لوی لوی خلکو پکې لومړی زده کړې کړي، خو د دې سکول درجه لوړولو ته پام نه دی کړی. دوی غوښتنه کوي چې ترقی دی ورکړې شي. په دې اړه دغه کلی یو تن شهاب عزیز مشال ریډیو ته وایي.
لوی علمیه ده چې دا سکول په کال 1901 کې یعنی 1901 کې جوړ شوی دی او دا وخت کې پرایمری سکول او دا تر اوسه پورې یو سل دیارلس یا 12 کلونه دی وشو. تر اوسه پورې دا سکول اپګریډ شوی نه دی. عمره پرایمری سکول سټیل روان دی. دغه سکول دی چې په دې کې جنرال غلام حسن خان غونته سړي دی زینه پرایمری ویلې دا، بیا جنرال اعظم چې د مستند سیاستدان هاشم بابر صاحب مشر ورور دی هغه هم دلته کې کوم دی پرایمری ویلې دا. نو دغه یو لویه مهمه تقاضا ده زمونږ په کار دی چې دا سکول اپګریډ شي.
دوی زیاتوي چې د پیښور لومبي سکول په کال 1315 شپېتم کې جوړ شوی او د دې سکول شمیره د پیښور په لومړو لس سکولونو کې راځي.
د پیښور لومبي سکول په 1315 شپېته کې جوړ شوی دی. نو دا سکول تقریبا د پیښور په لومبو لس سکولونو کې راځي. تر اوسه پورې دې طرف ته چا پام لرنه نه ده کړی. سره د دې چې په ملازو کې خلوی لوی خلک شته، سیاستدانان شته، قانان شته، ملکان شته.
د پلوسۍ د سیمې یو بل تنوای چې تر 15 وروسته د لرو پروتو کلو سکولونو ته د نتلو لامل لاران خپل بچي په روزګارونو ولګوي. دوی زیاتوي
زما اورنګزیب نوم دی، زه د ملازو اوسیدونکی یم. وخت سر نه لګا زموږ مشران او سل کالو نوړاندې نه یو پھر طرف سرکاری سکول لے اغلا طرف سے پوری مغا پرائمری دے دا رنگ دا کم وڑی چھ دینو دیم پنزمو کی دے جنا نو بیا اگے نہ پس دی سر نو سدا سدا غوی نہ بلکل تتلے نشی دای بہ وجہ بنے بیا مجبورن دای موٹلار سرکار کی سب تکین نو سبق دا غیرستو پاتشی
د دې تاریخی سکول درجه دل لوڑ کڑے شی د پلوسی او ملازو د اوسیدن کو پوینا دایو تاریخی سکول دے باید چاروا کی د درجه لوڑولو ترسنگ د ساتنه پاڑا ہم فکرمن شی
د ملازو د پرائمری او د پیخور د کلیوالو سیمو د نور سکولونو د درجه لوڑولو په خیبر پختونخوا کې نورې تعلیمي ستونزې می د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابت مخې ته کې خوده او په سر کې می تریو پختل چې د خیبر پختونخوا په کلیوالو سیمو کې د هغه سکولونو چې کم پرائمری سکولونه دي د هغې د اپګریډیشن سره پروژه روانه ده او د هغې د پاره سره پیسې مختص کړي دي ستاسو وزارت
جی بالکل زموږ خو په ټوله صوبه کې په دې مختلفو اضلاعو کې بیا په دې رستو پرتو علاقو کې موجوده سکولونو ته بنیادی سہولیات موږ ورکو یا جا موږ نوي سکولونه هم جوړو موجوده سکولونه چې د هغې اپګریډیشن هم کوو او د هغې سره سره بیا څنګه تاسو ته پته هم ده چې ماشومانو تر کې جي نه والي دولسم جماعت پورې کتابونه ورکو شپږم جماعت نه والي لسم جماعت پورې 200 روپۍ ماهانه د دې سبې هرې جنایت ته هرې بچی ته وظیفه ورکو د تورغر دپاره د کوهستان دپاره موږ حکومت سخت کال یو نوی پروګرام شروع کړی چې هلته زنانه تعلیم چې یا د ښځو تعلیم چې دی هغه ډېر زیات کمزوره دی بیا والدینو ته یعنی د هغې خاندانونو ته وزیر اعلی صاحب خصوصي مهرباني کړې ده ماهانه وظیفه موږ مقرر کړې ده د هغې سره سره استادانو ته موږ د اپګریډیشن او د پروموشن پالیسي ورکړه او زمون پوره پوره کوشش ده چې موږ د کال 12 میاشتې استادانو ته ټریننګ هم ورکوو د استادانو په برتای کې کوالیفیکیشن چې دی هغه هم موږ سیوا کړی دی ایون دا چې د ایس ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی هغې ته 15 نمبر یې هم موږ اضافي ورکوو دا ټول هغه اقدامات دي چې په خصوصي توګه باندې تعلیم عام کول او بیا معیاري تعلیم عام کول د هغې لپاره موږ عملي قدمونه په خپلو څلور نیمو کالو کې تا موږ پورته کړی.
سردار حسین بابک صاحب مشال ریډیو ته د پلوسۍ د مترې د متنو او د پېښور خوښه د کلیوالو سیمو نه خلکو ټلیفونونه کړي دي چې د دې په سکولونو کې په خاصه توګه د ملازو کې یو سکول دی چې په 1901 کال کې جوړ شوی دی او لا تر اوسه هم پرایمري دی او د هغې اپګریډیشن نه دی شوی نو په دغه پېښور سره خوښه کلیوالو سیمو کې پرائمری سکولونه چې کم د زړوی امیدونه دی ولته هایر سیکنډری سکولونه نشته د هغې د اپګریډیشن سره پروګرام لري.
جی بالکل دا تاسو صحیح وایي موږ سره په ټوله صوبه کې 28,000 سکولونه دي 28,000 او دا بالکل د دې خبرې سره اختلاف نه کوم چې زمونږ اوس هم ډېر ځایونه داسې دي چې هغه توجه مستحق دي. بدقسمتي دا پاتې شوې ده چې په تېرو وختونو کې تعلیم ته هغه توجه ورکړی شوې نه ده. تعلیم د سیاسي اغراض لپاره استعمال شوی دی. دا و چې موږ خو څلور نیم کاله کې د دې صوبې ګوټ ګوټ ته د رسولو موږ خپل سنجیده کوشش کړی دی د هغې واضح ثبوت هم داده چې تر ډېر حده پورې په ایجوکیشن کې ښکاره افسطه چې ویریبل چینج وایي ښکاره په نظر راتون کې بدلون چې دی هغه په نظر راځي. دا ده چې موږ یو خو وسایل هم یو خبره ده مسله ده او بیا د محدودو یا د موجوده وسایلو په نظر کې که موږ وګورو نو لکه دوه لوی آفتونه په زموږ په صوبه راغله یو انساني آفت راغی بل قدرتي آفت راغی د هغې په وجه باندې موږ ته ډېر لوی تاوان شو باوجود د دې نه چې اوس لکه بیروني دنیا کې ده چې زه تاسو د ادارو نوم والم چې آس ایډ او ایس ایډ او نارویجین یو ایس آی ډی او یورپین یونین انشاءالله په روانو دریو کالو کې زموږ صوبې ته به 40 ارب روپۍ چې دا به د ایجوکیشن د تعلیم د پرمختګ لپاره ورکوي. دا ده چې موږ څنګه چې ما د دغې مشکلاتو ذکر وکړو د دې باوجود موږ لګیا یو تعلیم چې دی دا زموږ پرایورټي ده دې ته موږ فوکیت ورکړی دی. زموږ حکومت چې دی ډېره پسندیدګۍ سره د تعلیم مسلې چې دي دا موږ حل کوو خو چونکې دا د شپېتو کالو لکه تاسو وګورئ نه لکه تعلیم چې دی تعلیم ته په هغه نظر نه دي کتلی شوي که دا ووایم چې په تېرو حکومتونو کې په تېرو وختونو کې تعلیم چې دی دا ایجوکیشن دا امپلایمنټ ایکسچینج چې کوم دی نه دا ګرځولی شوی لکه نه معیار ته کتلی شوي دي نه تعلیم خوړلو ته کتلی شوي دي نن د تعلیم مسلو ته کتلی شوي دي. دا وچې مسلې خو بېشکه ډېرې زیاتې دي او زمون د سنجیدګۍ په وجه زمون د کمیټمنټ په وجه یا زمون د ترجیحاتو په وجه باندې موږ دا ګڼلی شو بلکہ تاسو پدې ټول صبح کې تفوس هم کولای شئ چې تر ډیره دا پورې بدلون راغلی دی او بالکل دې سره موږ اختلاف نه کوو چې اوس هم مسائل موږ ته موجود دي خو زموږ ټول توجه چې ده په دغه مسائلو حل کولو باندې.
سردار حسین بابک صاحب، که د یو کلي خلک غواړي یا د یو سیمې خلک غواړي چې د هغوی په سیمه کې یا سکول نشته او یا د هغوی په سیمه کې یو سکول شته، پرایمري یا د جینکو یا د هلکانو، او هغوی غواړي چې یاره میډل یا هایر کې، د هغوی لپاره کومه طریقه کار پکار دی چې هغه تاسو ته دغه توجه حاصل کړي؟
زمون خو دلته موږ سره په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې خپل باقاعده سسټم دی، کمپیوټرایز سسټم دی، ای ایم آئی ایس جو ورته موږ وایو، لکه ایجوکیشن او دا د انفارمیشن او د مینجمنټ زمونږ چې کوم سسټم دی، په دې کې خو موږ سره د ټولې سبي ډاټا پرته چې په کوم یونین کونسل کې سوره پرایمري سکولونه دي، سوره مډل سکولونه دي، سوره هاي سکولونه دي، سوره هایر سیکنډري سکولونه دي، آیا په دې موجوده سکولونو کې بنیادی سہولیات سوره برابر دي، سوره پکې کمی دي؟ دا زمونږ په صوبه کې برابر سیستم موږ سره پروت دی. هغه حواله باندې دې نشاندهای ضرورت بالکل نشته، بهره خلک موږ سره رابطه هم کوي، خو زمونږ سیستم چې دی هغه ټول کمپیوټرایز دی او موږ ته پته ده چې لکه په کوم ځای کې سوره ضرورت دی. خو بیا خبره د وسایلو ده، موږ کوشش دا کړی چې دا اپریشن په رڼا کې موږ روښانه پښتونخوا یو پروګرام شروع کړی دی. دا هغه پروګرام دی چې د دې په لار باندې چې دا په کومو یونین کونسلو کې د جینکو او د هلکانو میډل او هاي سکولونه نشته، د پرایویټو تعلیمي ادارو په مرسته موږ په هغه یونین کونسلو کې فوري توګه باندې میډل یا هاي سکول چې دی دا موږ کولاو، او دا که د جینکو وي او دا که د هلکانو. بهرحال دغه ریکارډ هم موږ سره موجود دی. خدا تاسو چې کوم ذکر کوئ دا ما ځان سره نوٹ کا، ته په دغه یونین کونسل کې واقعي میډل او هاي د جینکو او د هلکانو نه، د پرایویټ تعلیمي ادارې په مرسته موږ دغه لپاره میډل او هاي سکول چې کوم دی هغه کولاول شو فوري تور باندې.
سردار حسین بابک صاحب، په دې تیر ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې په سکولونو کې د نصابي کتابونو د نشت یو مسله رامنځته شوې، او لسته تاسو دا زیری ورکوي چې هغه مسله اوس حل شو؟
دا سیده دا خو غوره د کوم پورې چې د کتابو د رسولو د موارده دا هر سکول ته رسیدلي دي، او اکثر ستاسو په پروګرامونو کې هم داسې خلک راځي چې په پلان کې ځای کې موږ ورته وایو چې تاسو موږ سره سکول نوم والی چې موږ د هغې ضلع د ویډیو نه تپوس کوو، موږ تر اوسه پورې دا چا خبره نه ده کړې. په اخبار کې یو خبر راشي موږ یې واورو، موږ یې وینو، چونکې په هغې کې خو د سکول نوم نه وي، موږ خو خلکو ته وایو دا چې په کوم ځای کې مشکل دی، مهرباني دا کوئ چې دغه سکول نوم وایئ، دغه کلي نوم وایئ، چې موږ د هغه متعلقه ویډیو سره فوری توګه باندې رابطه کوو چې کم کمې دي چې غلري.
سردار حسین بابک صاحب، په دې تیر ورځو کې تاسو د یو قانون خبره کړې وه چې کم ماشومان د سکول د تګ د عمر مطابق وي او مور پلار نه لیږي، هغوی به د قانون منګولو ته سپارل کیږي، د هغې د انفورسمنت کومه طریقه تاسو اختیار کړې ده؟
دا سیدا اوس خو ګوره زما یقین دار چې دې ټول قوم ته احساس دا شوی چې دغې بچي دغې بچیان چې دي غوی تعلیم یافته شي. موږ حکومت په اولنی ځل باندې په سرکاري توګه باندې د انرولمنټ یا د داخلو مهم وکړو چې دغې مشري وزیر اعلی صاحب پخپله وکړه، او دغې غونډې مشري وزیر اعلی صاحب پخپله وکړه چې په هغې کې د ټولو ډیویژنانو کمشنران د هرې ضلع ډي سي اوز او د هرې ضلع ای ډي اوز زه پخپله هلته ناست وم، زموږ سیفټي صاحب وو، زموږ ډایرکټر صاحب وو، تعلیم محکمې چې څوره متعلقه افسران یې غفه کې ټول موجود وو، دا و چې د هغې مهم پرانست هم وزیر اعلی صاحب وکړه، د هغې مشري هم هغه پخپله وکړه، او بیا د هغې فالو اپ چې کوم دی دا هم وزیر اعلی صاحب پخپله وکړو. هغې سره دا وشو چې تر ډېره حده پورې زموږ په صوبه کې داخلو کې ډېر لوی اضافه وشوه. موږ په مختلفو ضلعو کې دا ماس اویرنس کیمپین وکړو، موږ واکس وکړو، موږ ڈسکشن وکړو، سیمینار موږ وکړو، موږ ګیدرنګ وکړو، د پاره دې چې کمیونټي کې دا چې هغه اویر شي، چې هغه دا میسج چې دی دا کنوی شي چې ماشومان چې دي د دوی دا عمر چې دی دا سکولونه دی، لہذا دا غینه سر ډیره هدف پورې ډراپ اوټ کی کمې راغې، انرولمنت کې اضافه رااله. نو موږ دا ګڼو چې دا غیر لپاره بالکل قانون موجود دی، او حکومتي لیول باندې موږ دا غیر لپاره ټیک ټاک عملی قدمونه پورته کړو، دا غیر سره په والدینو کې هم مطلب دا کې یو احساس چې دی غرا پیدا شو،
بابک صاحب اخرنه پښتنه مې داده چې په خیبر پښتونخوا کې په نصاب کې د اسلامي خبرو یا د پښتنو د اتلانو د ورګډېدو یو خبره کېده، هغه پروژې تر کومه حده پورې ورسېدې؟
دا سیده دا د نصاب په اړه باندې چې کومه خبره ده کنه، دا زمونږ په دې وطن کې مذهبي جنونیت پروت دی، هغې یو مسله په کار ده چې دغې مسلې په بنیاد باندې هغې ځان ژوندی وساتي. اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې موږ ټول مسلمانان یو، او دا تیس سپارے قرآن دے، نو اسلامیات چی دغی 75 نمبر دی، دا د دغه خلکو په دغه کوم خلکو چې بچی والی دغه په وخت کې اسلامیت په دوه کلاسونو کې پڑھا ویل زمون په وخت کې اسلامیت دا په سلور کلاس کې پڑھا ویل زمون په وخت کې ودا اسلامیت دا په سلور کلاس کې پڑھا ویل اوسو پری دا موږ درجه بندی کړی د نصاب تاسو په خپل سوچ وکړئ چې د اوم جمعه او یاد شپږم جمعه او ماشوم ته خو به تر هغه متن په نصاب کې پڑھاوای چې دغه ذهن سره مطابقت لري اوسو دی وړه خبره جوړه کړه مطلب دی دا خبره کوله چې سورې انفال او سورې ممتحنا یاد یو صورت نمبر دی بل راستې دا دی د دې اسلامیت نه حذف کړو دا حذف نو دا د یو کلاس نه بل کلاس ته لاړه اسلامیت هغه اسلامیت احادیث شریف په کې تعداد دغه سیوا شو او سورتونه چې د قران شریف هغه تعداد کې دی هغه سیوا شو او یو انده چې ترجمه هغه سورتونه چې دی هغه موږ په اسلامیاتو کې شامل کړو دا خو هغه خلک دي چې دا ځان مسلمانان ګڼي او ځان نه علاوه د ټول مسلمانانو د مسلمانان نه ښکاري نو دا د دې په نظر کې فرق دی نصاب کې دی دا د اتلسم ترمیم نه پسو دا سوبې سره اختیار راغلی دا اختیار زموږ په حکومت کې راغی اوس نصاب کې دی یا نظام کې دی د تعلیم په دې باندې ټول عمر خلکو تنقید کړی دی دا حقیقت مو چې دا فرسوده نظامي تعلیم وو دا طبقاتي نظامي تعلیم وو موږ نصاب کې دی هغه په اشتراکي توګه باندې مطلب دا چې موږ په هغه باندې کار روان کړی دی او موږ په هغه کې کار کوو موږ دا ګڼو چې انشاءالله دا نصاب چې دی دا چې سر ته ورسي دا به بالکل مناسب نصابي تعلیمي نظامي تعلیمي اعتدال پسند وي په دې کې به مذهب موجود وي په دې کې به تاریخ موجود وي په دې کې به معاشرت موجود وي په دې کې به سوشل سټاډیز موجود وي په دې کې به تاریخ موجود وي او په دې کې به هغه ټول علوم موجود شي کوم علوم چې دي هغه په عملی ژوند کې چې کوم دی هغه په کار راځي دا دا چې دا کله دی دا پروپاګاندا کوي چې د قائدیزم مضمون د اردو نه وباسو کله دا تنقید کوي چې لکه دا علامه اقبال مضمون د اردو نه وباسو اردو چې دا زبان دی دا لینګویج دی دا ژبه ده اوس ژبه کې څه په کار دی دا خو ظاهره خبره ده بیا خلک فیصله کوي هغه د تعلیم ماهران نو فیصله کوي چې په ژبه کې څه په کار دی په تاریخ کې څه په کار دی په اسلامي علومو کې څه په کار دی په معاشرتي علومو کې څه په کار دی په ساينسي علومو کې څه په کار دی دا د هرګز دا د دې خلکو نو سوار ګذر خطا دی دوی سره سیاسي شو نشته دې داسې خبره راوځي چې دا غي نصر وي او نه اختی وي او ان شاء الله موږ په دې باندې یقین لرو چې دا تعلیم چې دی دا د سیاست نه بالاتر دی بیا نصاب ترتیبول چې دی جوړول چې دی دا د سیاست نه بالاتر خبره ده لہذا په مشترکه توګه باندې ان شاء الله دا کار کړي دا موږ سره تر څو پخې کې موږ علما کرام دې شو دي دانشوران دې شو دي ادیبان شاعران تعلیم ماهران سیول سوسایټي دا ټول خلک چې موږ ملوث کړي دا غي په مشاورت سره او دغه پر هنمای کې ان شاء الله دا نصابی عمل کړي دا نو سره تر شو
زما د پښتنې دوه مهیسه و چې د پښتنو د اتلانو لکه باچا خان او نور هغه خلک چې د پښتنو د پاره مبارزه کړي دا هغه تاسو د نصاب حصہ جوړول غوښتل هغه کار پوره شو کسنګ
دا تاریخ ته تاسو چې کوم اتلانو خبره کوي دا تاریخ ته او ما دا ذکر وکړو چې دا باقاعده به یو سبجیکټ ان شاء الله هغه کامی اتلان چې دی دا که په هر مت کې غیر خپل ژوند کې کړی یا تب ته فکر دلان دی غیر خپل ژوند کې کړی دا کامی تاریخي اتلان دی او دا غیر خلکو انکار مطلب دا څنګه کېدای شي ان شاء الله دا غیر پر موږ دا چیپټر دی دا غیر پر دا سبجیکټ دی دا په تاریخ کې صدا او دا ان شاء الله دا تاریخ کې دا مسشه او دا ویل شي دا تاریخ کې ملاوټ اوس موږ دا غوړي دا ګوره دا تاریخ چې دی تاریخ دا خو زما یقین نه لري چې دا ډیر لوی باب دی دا ډیر لوی د ژوند چې کوم دی دا جا هي صحیح او دا رښتیا هي
صحیح
دا کار چې ما سره کړی دی د کیار چې خیانت کړی دی
صحیح
ا خلک هم تاریخ ما خپل کی او موږ خو تاریخ ته په نظر ګورو چې پرانو سترګو ورته ګورو ان شاء الله زمون دې دا تا وکړو څوک نه کې چې خدای مو کوم په تاریخ لیکلو کې خیانت کو یا موږ په تاریخ لیکلو کې ملاوت کو بالکل دا موږ خوشحاله ته پروګرام په ساتل سره ټول اوریدونکو ته دا ان شاء الله باور ورکو دا چې تاکید نه ورکو چې تاریخ چې دا به تاریخي کې سری او تاریخ به زمون پوښ کې تاریخ ثابتو ان شاء الله
اوریدونکو دا ودانن خبرونه ستوندې او سرکار کستاسو هم ستوندې وینو زموږ تر وګوي ضرور اورسوي چې مونږه د سرکار وګونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستوندې مو حل
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم وګورئ او ویلولئ. دا دغه تپراتی وی په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د مشال ته رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو، خو له هغه مخکې ورزو زموږ همکار منور شاه ته د ماسپخین 2:30 شوې دي لنډ خبرونه اورو.
په امریکا کې سانډي طوفان لکتر لګا 1500 کسان وجلی. صدر اوباما بنند نیوجرسي دوره کوي. د ریاست په سختو ځپل شو ریاستونو کې شامل دي. د پاکستاني اجانو د واپس ایولنی پروازونه کراجه اسلام آباد ته رسیدلي. حکومت وایي سکل حاجانو ته په سعودي عرب کې مناسب سہولتونه ورکړل شوی وو. ولسمشر حامد کرزي د تنزانیایي سیال په وړاندې د باکسینګ په مقابله کې د حمید رحیمی په بریالیتوب هغه او د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وویله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ ملي شورا او ولایتي شوراګان د انتخابات لپاره مهالویش ترتیب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن یو وار بیا له ایران غوښتنه وکړه چې د خپل ایټبي پروګرام په اړه د زر او با مقصد خبري شروع کړي. د شام د مسلې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب مشترک استازي په چین غږ کړي چې د هیواد کې د تشدد ختمولو کې د خپل کردار ولوبوي.
او اوس هم راځو د مشال ترڼا لاندې ژوندۍ بحث ته. نن به تاسو واورئ د پاکستان سیاسي ګوندونه د افغانستان د سولې په عمل کې سرول لوبولې شي. د دې بحث کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. لکه څنګه ستاسو اوریدلی، د سعودي عرب بادشاه د افغانستان په اړه ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به خپله لازمه همکاري کوي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند چې پښتون ملت پاله پارټي ده مشر اسفندیار ولی خان ته خط لیکلی دی. د اختر په موقع باندې د حامد کرزي او د پاکستان د حزب اختلاف د مسلم لیگ نن د مشر نواز شریف ترمنز هم خبري اترې شوی. یو بل دې مبارکي ورکړې با او د دواړو ملکونو ترمنز کوم شخړې دي یا بیا هلته کومه ترګری ده د هغه د ختمولو په اړه خبري کړې. تر دې وړاندې هم حامد کرزي د پاکستان تحریک انصاف له مشر عمران خان سره هم خبري اترې په خاصه وي. د افغانستان لوري د پاکستان له سیاسي ګوندونو سره رابطه جوړول او د دوی دته حڅول سی په سیمه کې د سولې د پروسې د شکولو په اړه باندې یو کوشش دی. دا به ګورو چې د پاکستان سیاسي ګوندونه خپل د افغانستان د مسلې یا په دې سیمه کې کومه مسله ده د دې په حل کې څومره رول لوبولای سي او په داسې حال کې چې سعودي عربستان هم اوس ویلې دي چې خپل لازم همکاري به کوي. دا به د مشال ترڼا لاندې نن بحث کې چیړو. را سره دی له اسلام آباد څخه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک صاحب، بل د دفاعي چارو کارپو په پاکستان کې بریګیډیر نذیر احمد صاحب، او دا ډول په افغانستان کې را سره احمد شاه سپر صاحب چې د سیاسي چارو کارپو دی. تاسو درې واړو ته هرکلی کوم. زبا پا پایل کې له ایمل خټک صاحب زخه پښتنو کوم بیا تاسو دواړو ته بریګیډیر صاحب او احمد شاه سپر صاحب راځم. ایمل خټک صاحب، د حامد کرزي یا د افغان حکومت دا کوشش چې په پاکستان کې له سیاسي ګوندونو سره رابطه ونیسي او په سیمه کې یا په افغانستان کې ور وړاندې مسله حل کړي، دا تاسو ته دا هغو یو نوی حکمت عملی ښکاری کنه؟ دا ډیره پخوا ده
خبره ده چې د افغان حکومت په طرفه د پاکستان مذهبي سیاسي او ملت پالا ګوندونو مشرانو سره رابطه دا یو ښه قدم دی. او دا زما په خیال باندې دي کې نوی خبرې مشته او زړې خبرې دي. نوی خبره په کې دا ده کہ اس پورے افغان حکومت یا افغان صدر امت کرزی سے چھنو دا پختون ملت پالا گندنو یا سا دا پورے دا مذہبی گندنو مشران و سرا تیر سمودہ کے رابطی کڑی وی خوالی پاول دلبانے اگر ای طرف دا کوشش ہو چھو چھے نور سکن چھے اسی گندنو چھے دا پاکستان مند چھے اسی گندنو چھے اگر ای سرم رابطہ ہو کی او دینم نو پاکستان پیپلز پارٹی سره هم غی په دې شکل کې رابطه موجوده و چې د امیت کردی صاحب او آصف زرداری صاحب دوړو مې کې ډېر تعلقات موجود دي او دوړو کتا سو دې تعلقات او معاینه د افغان صدر امیت کردی صاحب او د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف سره کوي نو دا غی په نسبت د کردی صاحب د آصف زرداری سره تعلقات ډېر او ډېر دوستانه او ډېر ضرورلي تعلقات دي او دا غیر کارندوه دا وه چې کله پاکستان صدر آصف زرداری د الف سوګن پروتوکول دستورونو هغه کې امیت کردی صاحب ته چې دغه دعوت ورکړه او بیا چې کله افغانستان کې دویم ځل لپاره امیت کردی صاحب د صدارت سوګن پروتوکول نو آصف زرداری هم پکې ملما نو دا د دوړو میس کې چې دینو د خطا لوکاتو او د دې شاته چې دینو د یو قسم تر پیپلز پارټی سره هم د امیت کردی صاحب د تعلقاتو کارندوی ولې خو نه دا پیرا چې دینو نوې خبره پکې دا وشو چې هغه د پاکستان نور مهم سیاسي ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نواز شریف یا چې د عمران خان سره هم رابطه وکړه. دینه مخکې چې دینو چې د اختر مبارکۍ اختر په موقع باندې اختر مبارکۍ وایو هغې موقع باندې د دواړو ملکونو درپیخه یا مخامخ کې کوم د ترهګرۍ خطرات دي یا چیلنجونه دي په هغې باندې خبرو کې دینه مخکې امیت کردی طرفه چې دینو ځینو سیاسي او مذهبي مشرانو ته خطونه هم لیکلي شوي دي. نو زما په خیال باندې دا یو ښه قدم دی د دواړو ملکونو منځ کې چې څومره سیاسي سطح باندې افهام وتفهم
تصویر واضح او هر څه یعنی کمپیر کول یو بل سره دغه کو تاسو په فوج کې پاتې سوي تاسو ته د فوج مزاج معلوم دی زنانه پالیسیانی معلوم دي آیا په داسې حالت کې کاغه افغانستان دی کاغه ایران وی کاغه هند وی کاغه امریکا وی یا د دنیا هر ملک وی چې هغه غواړي په پاکستان کې بهرنۍ تګلارې ته تغیر ورکړي یا بدلون راولي پکې آیا سیاسي پارټیانې یو ښه ټول یا انسټرومنټ کېدلای شي کنه هغه د فوج مخې ته لاس تړلې وي نو دغه حکمت عملي کامیاب نه شي پرمختللای.
کله جنگونه وشي نو د جنگونو اختتام کیږي په سیاسي خبرو باندې او دا کوم چې مسله وه د افغانستان کې او د امریکای ترمن دا کوم کښاله چې ونه د دې خرم سیاسي خبرو اترو کې داغه حل موجود و لیکن په چې فوجي عمل وشو او فوجي عملیات تقریبا لس کاله وچلېدل نو اوس پاکستان هم د دې خبرې نه ستړی دی کابل حکومت هم د دې خبرې نه ستړی دی او امریکا هم د دې خبرې نه ستړی دی او د دې نه علاوه یو سوال قوتونه هم ستړي دي او دا غي یو حل دی چې اخیری د دې مطلب دی د خبرو اترو په پلو بکینی او دا غي د پاره د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم خط او په دې باندې چې کوم خلک وسیږي او چې کوم باندې زیات د دې جنگ اثر پریوته دي ناغه پښتانه دي او پښتانه په دې جنگ کې ډېر جنگ جبل جبور شو او ډېر زیات مطلب تکلیف او نقصان ته ورسېده نو دا غوی خو دا غواړي اوس ټولنه په کار کې په دې خبره باندې متفق
شي. صحیح خو بریګیډیر صاحب
د امن طرف ته کومه
بریګیډیر صاحب
نه چې فوجي حل د دې ممکن نه دی
نه خو زما پښتنه نه نه زما پښتنه دا و بیا زما سپر سپ ته بزما پښتنه دا و چې کم سیاسي قوتونه ان بوټ کوي یا سیاسي قوتونه په اعتماد کې حامد کرځي اخلي د پاکستان آیا د دنیا هر ملک کوشش وکي د پاکستان په بهرنی تګلارې کې د افغانستان هند کشمیر د دې ټولو په حواله باندې د سیاسي ګوندونو د یو اعلی په توګه د یو قوت په توګه د پاکستان فارن پالیسی خارجه پالیسی ته تغیر ورکړي آیا دا کوټو کې یا دا سیاسي کوټو کې دومره قوت شته چې هغه یو بهرنی تګلارې کې بدلون راولي کنه بیا به ماخري فیصله د فوج ویل کسانګه چې ولکې چې فوج بهرنی تګلارې چلی
نه جی هغه نن سبا چې کوم حالات دي د پاکستان او پاکستان کې چې دا کوم سیاسي ګوندونه کوم چې افغانستان سره بل وسلوالو قوتونو سره خپل تعلق لري دا غوی استعمال خو د فوج د پاره بهتر دی بلکې دا غوی په حق کې دی په دې چې فوجي حل ناممکن دی او فوجي مختورن هم ډېره شوې ده په دې لاره کې نو اوس به هغوی یو سیاسي لار لاس وړاندې کوي چې هغه لاس د افغانستان سیاسي قوتونو سره لاس واچوي او یو داسې طریقه یو داسې لاره راوباسي چې په هغې باندې امن راشي یعنې په فوجي طریقه خو نه دی راوتی نو ضروري خبره ده چې اوس به سیاسي قوت وړاندې کېږي او داسې ګوندونه چې د هغوی دواړو ته acceptability ni obal taimana na shtari da gui yo zor yo taluq yo ta sur shtari dwara taraf ta wa ga quwatuna wa padi ki siyasi quwatuna padi ki web amadi kirdar ada ki aw da gui khabar manan aw da gui maqfulan de tak ba da man taraf ta aw da pakistan de taraf afghanistan de taraf tulo da waqta yo musbit qadam tak shamil ki aw ra ta khadi de par amrikim se ishari war kadi di che us de pakistan aw afghanistan صدا چې قوتونه روان دي چې یو داسې کمیشن یا داسې جرګه چې هغه دې طرف ته مخفوران دي تاسو کې
صحیح بریګیډیر صاحب مننه مچا سپر صاحب ډېر وخت انتظار کوي سپر صاحب تاسو دواړه یعنی بریګیډیر نذیر صاحب او امل خټک صاحب دواړه واوریدل تاسو په خیال باندې تاسو په افغانستان کې په افغانستان کې شاغلي کرزای چې دی حامد کرزای هغه د پاکستان لکه په پاکستان کې چې فکر کوي چې فوج منبع ده د هر فیصله خو پر ځای د دې چې فوج ته مراجعه وکړي د پاکستان سیاسي ګوندونو ته کوي د افغانستان په دې تګلارې کې آیا ځینې مجبوری دي که یو نوی سوچ مخې ته راغلی دی
تشکر کاکر صاحب تاسو او خټک صاحب او بریګډیر صاحب خپل سلامونه
وکړم ډیر مننه
دا د افغانستان د سولې مسله یو ډیره پیچلې او مهمه مسله ده داسې ساده مسله نه ده چې په یو لیکو په یو خاطو په یو رابطه او په خبرو دي حل سي په ساده خبرو اصلا په پاکستان او افغانستان کې داسې اراده ته اړتیا شته یا داسې باور او تحلیل ته اړتیا شته چې د یو هیواد سوله د بل هیواد سولې سره تړلې ده که په افغانستان کې جنگ وي هیڅ امکان نه لري چې پاکستان ته د جنگ سرایت ونه کې لکه هم دا اوس یې کړی وي او که په پاکستان کې جنگ وي هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان او افغانستان ته سرایت ونه کې او دلته د جنگ منځته رانشي د دواړو هیوادو سوله او جنگ سره تړلې دي د سولې او د جنگ او ستو د پاله پاره موثر قوتونو ته اړتیا شته
نو تاسو په خیال باندې افغان حکومت آیا د پاکستان سیاسي ګوندونه ډیر موثر قوت بولی که د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت یا فوجي چې کوم قوتونه دي هغه
زما په نظر خو اصلا ټاکونکی قوت په پاکستان کې فوجي او استخباراتي قوتونه دي هغه د پاکستان پالیسی ساتي یا هغه د پاکستان پالیسی جوړي او هم په افغانستان کې د خپل چې باید کار یا چې څه کلینیکي د هغه وخت دی سره دی نو تر هغه به زما په عقیده دا جګړه په سوله بدله نه شي که مثلا د ملت خوا ګوندو سره د افغانستان د دولت رابطه موجوده شي او یا د افغانستان د نورو سیاسي ګوندو رابطه موجوده شي که مثلا د مذهبي ګوندو سره موجوده شي هغه تاثیر لري کلی تاثیر او اصلي تاثیر د نظامي او استخباراتي منابعو دي
نو بیا تاسو
ما په عقیده
نو تاسو په خیال تاسو په خیال باندې د حامد کرزی بیا دغه اپروچ یا دغه چې دی په غواړي په پاکستان کې سیاسي قوتونه ځان ته راجلب کړي یا لاغو سره یو پوهاوی جوړ کړي دا یو ښه ستراتیژي د ښه حکمت عملي ده کنه بل لار غته غوړه کول پکار دي
ولا لاري خديري دي دغه لار چې سیاسي ګوندونو سره رابطه ده دا درد ور نه ده چې سره رات کې نقص نه لري ولې پر دې لار باندې یا مسایلو پر دې خبرو باندې تکیه کول زما په عقیده غیر علمي غیر منطقي کار دی مثلا یو عمران خان ته خطر واستاو او یو ورځ در مخه عمران خان په افغانستان کې جهاد رواو بولی هغه کسان چې په جهاد په افغانستان کې رواو بولی او د دې د فتوا صلاحیت هم نه لري دی غیر مذهبي سره دی نه واکل لري نه صلاحیت لري دا د کرزی او هغه ته زاری کې عذر کوي چې تاسو ما سره په سول پر اوستل کې مرسته وکړه. تر دې ښه خبره ده چې دوه مراکز ته قرضه سره مراجعه وکړي، په خارج کې د پاکستان د استخباراتو سره دوامدار کار وکړي، او هغه دا ثابت کړي چې زما د هیواد سول ستاسو د هیواد سول لپاره لازمي او ضروري ده. تر هغه چې د هغه نظر وانه وړي سول په افغانستان کې ناممکنه ده. دوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې قرضه خپل اولس ته مراجعه وکړي، و خپل سیاسي ګوندو ته مراجعه وکړي، و خپل اهل نظر خلکو ته مراجعه وکړي. نن ورځ تاسو وینئ چې د افغانستان د دولت فاصله د اولس سره دومره زیاته شوې ده لکه چې په هیڅ دوره کې به د اولس او د دولت ترمنځ دونه فاصله نه وه. تر څو چې اولس افغانستان د حکومت ملاتړ ونه کړي، تر څو چې اولس او حکومت واحده ژبه پیدا نه کړي، او واحد قوت سره د سولې لپاره تلاش مشترک ونه کړي، تر هغو سره ناممکنه ده.
ډېره مننه تاسو ته راځو خټک صاحب، ایمل خټک صاحب تاسو ته راځو، بیا به بریګیډیر صاحب تمځو. لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب زخما پوښتنه وکړه، هم هغه له تاسو څخه کومه ډېره لنډه چې آیا په پاکستان کې که څوک خارجه پالیسی ته تغییر ورکوي له منتخبه حکومتونو یا سیاسي قوتونو سره، آیا دومره صلاحیت قوت لري که څوک انویسټمنت یا پنګ ور باندې وکړي هغه د پاکستان بهرنی تګلاره بدله کې پر ځای کنه هغه بل استړی لناست وي د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت ته چهره فیصله وکړي؟
کټر صاحب دې نمک کې چې ستاره پوښتنه جواب ورکوم، دې خبرو په تناظر کې یو بل اهم نقطې طرف ته اشاره کول غواړم. هغه چې پاکستان کې چې دا موجوده کوم پارلیمان دی، د دې میعاد چې دی نو دوه درې میاشتې پس ختمېږي، مارچ په پنځلسم باندې د دې میعاد ختمېږي. ضروري خبره ده چې نوي انتخاباتو په نتیجه کې نوي سیاسي قوتونه منځته راځي. نو زما په خیال باندې کدی صاحب چې دا کوم قدم پورته کړی د دې شاته، کېدای شي دا هم احساس وي چې انتخابات کېږي، انتخاباتو په نتیجه کې کېدای شي چې دغه قوتونه چې کوم برتر اقتدار دي دا دوباره په دغه شکل کې رانشي یا راشي، یا نور نوي قوتونه راشي. نو زما په خیال باندې دغه د افغان د مګری چې کومې خبرې وکړي، نو زه د هغه ډېرو خبرو سره اتفاق لرم. ولې دلته مشکل دا دی چې دغه ټول آپشنونه یا چې د لارې احتمال شوي دي، اوس آیا یادارې چې په آرام سره کینی او کنا څه حرکت پکار دی؟ بل دا چې دغه دې کې شک نشته چې د پاکستان کې ځینې کومې اساسي پالیسیانې چې دي هغه فوج یا استخباراتي ادارې جوړوي. ولې دغه ادارو باندې د فشار زیاتولو لپاره هم پکار دی چې خلق په دې خبرو باندې پوه شي، سیاسي قوتونو سره افهام تفهیم پیدا شي، او سیاسي قوتونو میز کې مکالمه شروع شي. نو دې خبرې ته د کرزی صاحب په طرف د مشرانو ته خط لیکلو ته قدم ته په دې وجه باندې مثبت یو خاړه خویم چې دا یو قسم ته د مکالمه شروع کولو یو کوشش دی، د ډایلاګ شروع کولو یو کوشش دی. او چې کله افریقین یو بل سره کینی، یو بل سره خبره اتره شروع کینو، ډېری خبرې چې هغه د غلط فهمۍ یا د خوش فهمۍ نتیجه وینو هغه ورو اواری شي. یو خبره. دوه خبره دا ده چې تر څو پورې د دغه تعلق ته پاکستان کې د دې پالیسو تعلق ته، نو که تاسو وګورئ چې په اول ځل باندې پاکستانی میډیا چې دی نو د کرزی صاحب بیان ته خیر مقدم ہوئے، او هغه بیان ته خیر مقدم ہوئے چې هغه د ملالہ د واقعي نه پس کرزی صاحب بیان ورکو، او دا وي پاکستانی خلکو ته چې دا کوم عمل چې دی یا دا کوم تنگ نظری چې دا یا انتها پسندی چې دا عسکریت پسندی چې دا، نو د دې مونږ تاسو ټول چې دی نو د دې ښکار یو. او که فرض وکړو څوک قسم قوتونو ته وده ورکوي، سپورٹ ورکوي، نو دا چې هم کېدای شي چې دا قوتونه ګروپونه چې دی نو هغوی باندې هم رو لګي. مثلا هغه مثال ورکو دا دغه د مار لکه د مال مثال ورکو چې څنګه مار ته ساتي، نو کېدای شي وخت کې مار تا باندې هم چکو لګي. او پاول ځل باندې په پاکستانی میډیا کې مونږ قتل چې د دې بیان باندې ډېر ښه عکس العمل شو، او پای باندې چې دی نو ایډیټوریل ادارې رالی، او پای د دې حمایت شو. نو په خیال باندې دا کوم سیاسي
قدمونه چې دین او دا داسې کې پاوا کې د دې څخه نه څخه سلا
سره
څخه نه څخه دا نو دا په خیال کې په پاکستان کې چې دا کومه وجه دا موجوده چې خلک د نظریې او د انتخاباتو نه تنګ شوي دي او خلک تبدیلی غواړي او خلک دا عمل اوس نو نه برداشت کوي. نو په داسې حالاتو کې سیاسي خبرې کېږي نو دا به زما په خیال باندې یو سازګار حالات جوړولو طرف ته یو قدم وي. ټیک ته نور صرف داخلی نہیں بلکہ خارجی اور دا صرف یو دا افغانستان اور دا پاکستان مسئلہ نہ دا یو علاقائی مسئلہ نہ دا یو عالمی مسئلہ دا
سمجھا
تنازعہ دا نو دتی ڈیڑھ نو رہڑی کی دی بڑی سی دی اوڑی ہے دا ارخنا دی اور دما پخیل باندې دا وڑ وڑ کدن کی دینو دا ازگار ماحول جوڑو نو طرف تا
نظر لومړی ځل باندې د سعودي بادشاہ چې دی هغه افغانستان ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره کوم لازمه همکاري وي هغه به کوي. یعنی دا قسم د پردې شاته دا خبرې کېږي چې سعودي عرب یو رول په شکل نه شکل کې دا کولو کوشش کوي. خدا ډیره واضحه او رسمي خبره مخې ته راغله. ستاسو په خیال باندې د سعودي د شاه دا خبره کول خپل پاکستان د پاره دا یعنی په پاکستان د شاه انفلوئنس یا نفوذ ساتلای شي ځکه چې زیاتره خلک هم هلته یعنی دا فکر کوي چې طالبان هلته دي کوټه شورا هلته ده پر طالبانو نفوذ زیات دی پاکستان هم او دوی دواړو درې واړو منلی وو افغانستان کې د طالبان حکومت. نو تاسو دې ته څنګه ګوري؟
تو سعودی عرب خود شروع نه د افغانستان او پاکستان سره تعلقات چکم دی هغه ډیر مضبوط دی او ډیر درانه دی په مختلفو سطحو په مذهبي سطحو باندې هم او د خلکو د مرستې کولو په تر باندې یا د غوی خیال ساتلو باره کې هم. لیکن دا اوس چې کومه خبره شوې دا اوس ما تجزیه دا ده چې دا دا افغانستان کشاله چې کومه دا چې موږ دوه تعلقي کشاله هم ویلې شو دا اوس منطقي انجام تروانه ده او چې منطقي انجام تروانه ده نو پاغې کې چې څومره حصہ دار دي یا د چا په کې سي سه جوړيږي یا د هغه پامن کې سي سه چولې شي هغه ټول قوتونه به راپاسي او به خپل خپل کردار ادا کوي. او په دې کې یقین خبر چې د سعودي عرب حکومت هم یو کردار دی او دا هغه ته دغه په نظر باندې کتلې شي د یعنی د احترام په نظر باندې د قدر په نظر سره ورته کتلې کیږي. دا غوی چې کوم تاثر دی یا اثر دی هغه په طالبانو باندې هم دی په افغان حکومت باندې هم دی او د پاکستان حکومت باندې هم دی. زه یم چې د پاکستان حکومت باندې په فوج باندې دا غوی اثر شته دی. نو غوی چې کومه خبره کوي او دغه ته ډاډ ورکوي نو غوی دا غواړي چې د دې خطې خلکو یا د افغانستان د پاکستان چې کوم په دې کې صدر خلک دي هغوی ته دا ډاډ ورکړي چې تاسو راپاسي او د دې مسلې سهل راو باسي. نو زه ما چې دا په سیاسي سطح باندې دواړه طرف ته تک دی. یو طرف ته فوجي عمل مخفشا کول دي او سیاسي عمل چې کوم دی هغه وړاندې کول دي او دې خبرې ته ضروري خبره ده چې امریکې ته هم دا خبره اوس منظوره شوې ده او دا چې پاکستان ته هم دی چیرې د دې فوجي حل ناممکن دی او نه کېدونکی دی او کله چې یو خبره منطقي انجام ته راشي نو هغه کې بیا سیاسي ګوندونه سیاسي قوتونه میدان ته راځي او هغه دا غوی فیصله کوي. او په هغه کې ضروري خبره ده چې کوم کردار ادا کوونکي خلک دی یا ملکونه دي. نو هغه کې سعودي عرب هم یو داسې ملک دی چې هغه په دې خطه باندې اثر شته دی او هغوی په کې یو کردار ادا کولی شي.
بریګیډیر صاحب مننه ډېره. احمدشاه سپر صاحب تاسو آیا په افغانستان کې دغه نوې د سعودي بادشاہ لخوا ځخه دا خبره کول څومره هیله ور کړې د افغان حکومت ته یا خپل افغان ولس ته یا دا تش یو بیان دی یو خبره د چوکه په عملی ام ځکني حقیقتونه مختلفه دي؟
د افغانستان خلکو ته ډیر واجی ور کول سوي دي. د افغانستان خلک لومړی ډیر خوشاله و چې د پیپل ګوند د پاکستان په حاکمیت کې وي نو به د افغانستان د سولې لپاره ډیر اوچت ګامونه واخلي. متاسفانه وعده ډیرې وې خبرې ډیرې وې او عمل هیڅ و. سعودي عربستان هم د بریګیډیر صاحب په قول چې دا لس یوولس کاله هم د افغانستان سره مضبوط روابط لري هم د پاکستان سره ولې دا یوولس کاله یو ګام هم د سولې په لاره کې نه دی اخیستی. دغه یوولس کلو لو جګړو چې د افغانستان پر ولس باندې تپل شوی ده، د افغانانو ژوند یې ورڅخه اخیستی دی، امنیت یې ورڅخه اخیستی دی، اقتصاد یې ورخراب کړی دی، او بالاخره د ډول ډول تشویشو سره یې مخامخ کړی دی. اوس دا خلک دومره بدګمانه دي چې دغه اوازې چې نوې ګډې دي یا دغه وعدې چې خلک یې ورکوي، تر څو چې د عمل جامه وانه غوندي، تر څو چې عملي ګامونه پورته نه شي، او دوی په خپل ژوند کې د سولې پر لور باندې ګام اخیستل احساس نه کړي، تر هغو یې زړه ته نه لویږي. او ټول خلک دا د پخوا په شان د خبرو او سلسله بولي او د عمل څخه لیرې ګڼي.
یعنی ستاسو په خیال باندې سعودي عرب دا دومره وخت وروسته یو رسمي خبره کوي، د دې معنی دا ده چې یو منطقي نتیجې ته خو رسېدلې دي د عمل په برخه کې؟ ځکه داسې ویل کېږي چې د سعودي عرب پر طالبانو باندې یا په القاعده باندې یا په پاکستان کې چې کوم یو قوتونه دي، پر هغو باندې د وهابیزم یا غیر نظریاتي یا سیاسي چاپ ډېر زیات دی پر طالبانو هم دی. ستاسو په خیال باندې اوس لس کاله وروسته یا هر وخت وروسته په رسمي توګه دا خبره کول به نو ممکنه ده چې یو منطقي نتیجه وي، یو رسمي مننه به وي؟ دا
بله، تر اوسه خدا خبره ده، ویني خبره ده. بیا هم زما په عقیده د افغانستان په جګړه کې ډیر قوتونه دخیل دي، تر ټولو عمده او بیا هم عمده قوت د پاکستان نظامي واکداران دي. تر څو چې د هغو نظر د افغانستان په مورد کې تغیر نسی، مثلا مشکلات ډیر دی، یو د ډیورنډ مسله ده، بل د ستراتیژیک عمق مسله ده په افغانستان کې، یا په افغانستان کې د پاکستان د پاره د ناروا او روا ګټو تلتل دي یا غشتل دي د هغو د پاره کول دي. تر څو چې دا مسایل د پاکستان د دولت سره خصوصا د استخبارات سره حل نسی، نور هیوادونه به رول لري، ولې قاطع رول دلته دی؟ هغه به نصیحت ورته کوي، هغه به غوښتنه کوي، ولې کله چې د پاکستان استخبارات تصمیم ونه نیسي یا د پاکستان نظامي واکداران تصمیم ونه نیسي، په هیڅ صورت به دا ممکنه نه شي چې په افغانستان کې یو داسې سوله چې هغه دې پرماننت او دایمي دي او د افغانستان ولس په خوشحاله ایمان سره جرا شي. د دې لپاره بهترینه لاره دا ده چې پر پاکستان فشار واچول شي، نړیوال او منطقي، د منطقي هیوادونه او هم د افغان دولت افغان ولس، تر څو چې د هغو نظر په دې اړخ کې تبدیل شي. کله چې په پاکستان کې د نظر تبدیل راغی، بیا هیڅوک د افغانستان د سولې مخه نشي نیولی په اول قدم کې. او دومره خبره دا ده چې په افغانستان کې هم د سولې قوتونه باید پیاوړي شي. اوس ځینې داسې کسان د سولې په پروسه کې شامل دي چې هغه په خپله د سولې په راوستلو کې ګټه نه لري، هغه په جنگ کې ګټه لري. دلته یو تعداد خلک دي چې خپل تمویل یې د جګړې څخه دی، او هغه څوک سوله غواړي چې هغه په سوله کې متضرر وي، په جنگ کې ګټه ونه لري. هغه کسان چې ګټه لري هغه په جنگ کې هغه سوله نه راولي. نو په افغانستان کې هم داسې کسان واکمنان دي چې په سوله کې ګټه نشته، د سولې د لارې خنډ دي. نو په دواړو هیوادو کې زما په عقیده د تغیر احساس د تغیر ضرورت شته. که په افغانستان کې یو مثبت تغیر راشي او یو مردمي او ملي حکومت ایجاد شي، او هم په پاکستان کې یو ولسونه فشار راوړي پر نظامي قوتونه او د هغوی نظر ور تبدیل کړي، بیا په دې منطقه کې بېل سعودي او بېل نورو ډېره په اسانه سوله راتلی شي. ولې که دا دوه هیوادونه ونه غواړي او د سولې د لارې موانع د خپل مخ څخه لیرې نه کړي، سعودي چې هر څونه تلاش وکړي، عراق یې وکړي، مصر یې وکړي، ترکیه یې وکړي، قطر یې وکړي او نور یې وکړي، زما په عقیده
سامد شاه صاحب همشا سپر صاحب مننه استاسو. ایمل خټک صاحب اخیری پوښتنه له تاسو کوم، هغه دا چې تاسو د احمد شاه صاحب صاحب او برګیډیر صاحب دواړو نظرونه واوریدل، ستاسو څه خیال دی؟ آیا سعودي یو مهم رول لوبولای سي کنه؟ لکه څنګه چې احمد شاه صاحب صاحب وویل دغه لار به ډیره غوره وي.
ګورې دي خبره دا چې د سعودي رول مهم دی یا نه دی، یا مهم رول نو بول شي یا نه شي نو بول دی، نه عامه خبره چې دا غدا ده چې دلته کې چې کوم علاقائي قوتونه دي یا کوم بین المللي قوتونه دلته کومه استراتیجیکي ګټې دي په دې علاقې کې، هغه ګټې اوس هم شته او کنه؟ آیا د دې دومره نقصان تو د دې دومره تباهي نه پس اغی دا آغا نا معقوله ګټو نه ونه دوه قسمه ګټي؟ یو معقوله ګټي وی تاجی ګټي وی چې آغا دا دې چې توې کیرا یو څه معقولیت لري د ستا ته یو خبره کې اغه شاته څه معقولیت دی، او یو آغا خبره وی چې معقوله نه وی، نا معقوله وی غیر دغوی دا څه یو تا معقوله وی. او داغی سے جواز نہیں ہوتا پر زور بانی ہو شے نو آیا اگا معقولا او کہ غیر معقولا گٹی دی دے دمرا تباہی او بربادی نہ پس آیا اگئی دا آگا گٹو نہ لاس رشتے رہو کنا زما پر خیال بانی اگا گٹی موجودی دی اگے دا پارا کہ علاقائی کوٹو نہ دی کہ بلن میں للی کوٹو نہ دی اگئی لگیا رہے دا آگا گٹو آچے لوڈ ہو رہا پارا اسا پوری کوششو نہ کئی نو کہ دا جنگ او دا رکا بتو نہ دا رنگ روانی نو زما تا نخ کاری چھے کہ سعودی عرب دے کہ امریکہ دا کہ جرمنی دے کہ برطانیہ دا اتا چھے اقوام متحدہ دے چھے اگا بس رول ادا کی نکا چھے کم کوٹو نہ چھے دخل کوٹو نہ دی خارجی او علاقائی اگا نخپلو گٹو نہ نالی او غیتا پا افغانستان کے پاسانا بانے خلق ملاوی گیو گوا کولو را پارا آئی دا پارا توپا کچھ تولو را پارا دا شل پیزرش کالو کے چھے کم بدبختیانی دی کم دا بدبختیانو پا وجہ بانے چھے کم مختلف گروپونا پیدا شیوی یا صفر جبتا پیدا ہو کچھے جنگی معیشیت پیدا شیوی
سامدخ
دا چیزنا موجود دی پا دی موجود گئی کہ ترسو پورے پا علاقائی ستا بانے پا بلنالی ستا بانے او پا افغان ستا بانے یو تفاهم نہیں پیدا
سامدخ
تبایی دیرہ دا راضی کے آمن ہو دا روغ جوڑے دا فارکینو خبر روغ جوڑا
سامد ایمل خټک سیب تاسو په اسلام آباد کې د سیاسي چار کارپو استاسو ډیر مننه بریګیډیر نذیر سیب تاسو ته دفاعي چار کارپو یا په پاکستان کې ډیر مننه او مچا سپر سیب افغانستان زخو د درې